وخت د غرمې پوره دوه بجې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم. په تخنیکی چارو کې طاهر روشان را سره مرسته کوي. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه لرو او د اونۍ ګردی میز هم لرو چې د افغانستان او سیمې د مهمو پیښو څیړنې پکې ترسره شوې دي. د افغانستان په حقله لوی خبر دادی چې د افغانستان دولت فیصله کړې ده چې د استاد ربانی مړی به په کابل کې خاورو ته وسپارل شي او د دې مراسم لپاره تیاری نیولې دی. دغه راز کابل درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی چې پنجشنبه، جمعه او شنبه به ملي ماتم وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر استاد برهان الدین ربانی پرون په یوه ناببره حمله کې په خپل کور کې ووژل شو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د لویدیځې غاړې په بیلابیلو برخو کې په زرګونو فلسطینیان نن راټول شول او په ملګرو ملتونو کې د خپلواکه فلسطیني دولت د غړیتوب ملاتړ وکړ. خو مخکې له دې چې د نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې اسدالله لودینی وړاندې کوي.
د وزیرانو شورا نن په خپل بیانیه غونډه کې د پخواني جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین ربانی د وجود کېدو په مناسبت سر له سبا د درې ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. د افغانستان د کورونا شورا وزارت وایي په تیرو 30 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 40 پولیس وژل شوي او په غزنی کې 14 لس پولیس وژل دي. د خبرونو تفصیل وایند احمد زبیر جمن. د افغانستان د وزیرانو شورا نن په خپلې بیړنۍ غونډه کې د پخواني جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین ربانی د وژل کېدو په مناسبت سر له سبا د درې ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي جنازه به د جمعې په ورځ په کابل کې خاورو ته وسپارل شي.
روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه
د یوې د پنجشنبه، جمعه او شنبه ورځې د ماتم مورځې وبلل شوې. جنازه د جمعه پورت لغرمې مخ کې د وزیر اکبر خان په غونډې کې خاورته سپارل کیږي. برهان الدین ربانی د یو کس لخوا چې چارواکی وای په خپل لونګۍ کې 14 مواد ځای پر ځای کړی و، 13 ورځ په خپل کور کې په ځان وژن کې حمله کې ووژل شو. په افغانستان کې د نن بیلابیلو ادارو او اشخاصو او د نړۍ په یو شمېر مشرانو د نوموړي وژنه وغندله. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په تیرو 40 ساعتونو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 40 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 22 نور ژوندي نیول شوي. د کورونا چارو وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن د غرمې مخکې خبره شوه ویلي د کسان په 14 بیلو عملیاتو کې وژل شوي او نیول شوي. د اعلامیه مخې دغه عملیات په کابل، ننګرهار، کندوز، بلخ، کندهار، هلمند، میدان وردګ، خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو کې شوي دي. د غزنی چارواکي وایي چې د ولایت د واغز ولسوالۍ د امنیت قومندان له 9 پولیسو سره په 14 کې وژل شو. د غزنی د امنیت قومندان زاهد زړور ازادي راډیو ته وویل چې د واغز د امنیت قومندان محمد جمعه تیر شپه د ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې له 9 پولیسو سره په غزمه و چې په موټر یې 14 وشوه او لسواره واړه پکې ووژل شول. راپورونه وایي چې نن له غرمې مخکې د خوست په ښار کې هم یو بمی 14 وشوه. د خوست د امنیت قومندانۍ یو چارواکي د نوم د نخپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې 14 کې یو ملکی کس ووژل شو او 9 نور ټپیان شول. هغه وویل د دوو ټپیانو روغتیايي حالت نازک دی. او ناټو ځواکونه وایي چې د افغانستان په جنوب کې نن د وسلوالو مخالفینو په یو برید کې 2 عسکر ووژل شول. ناټو ځواکونو په پدې اړه یو اعلامیه خپره کړې خو د پیښې د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان په اړه خبرونه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه جناقه له کوزې وړاندې کوي.
د لویدیځ غاړې په بیلابیلو برخو کې په زرونو فلسطینیان نن راټول شول او په ملګرو ملتونو کې د خپلواک فلسطینی دولت د غړیتوب ملاتړ وکړ. د لویدیځ غاړې په سیاسي مرکز رام الله کې په زرونو کسانو د ښار د مرکز پر لور لاریون وکړ. په نورو ښارونو نابلوس، هبرون او بیت لحم کې هم ستر لاریونونه پلان شوي دي. دا لاریونونه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن په نیویارک کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس او د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره ګوري. متحده ایالات او اسرائیل له فلسطینیانو څخه غواړي چې په ملګرو ملتونو کې د رسمیت پیژندنې له غوښتنې څخه د تیر شي او د دې پر ځای دې له اسرائیلو سره مستقیمي خبرې بیرته پیل کړي. محمود عباس غواړي د سپتمبر په 23 د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال د خپلواکه فلسطیني دولت غوښتنه په رسمي ډول وړاندې کړي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال میخایل بوګدانوف وایي روسیه به د فلسطین د غوښتنې ملاتړ وکړي. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس باراک اوباما او د ترکیې صدراعظم رجب طیب اردوغان سلا شول چې د سوریې پر رژیم باندې باید فشارونه زیات شي تر څو د مظاهره کوونکو له ټکولو څخه لاس واخلي. د امریکا او ترکیې مشرانو د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنګ کې په یوې غونډې کې د سوریې پر حالاتو بحث وکړ. متحده ایالاتو له دې مخکې د سوریې په جمهور رئیس بشار الاسد غږ کړی و چې واک دې پرېږدي. اردوغان هم د بشار الاسد پر ضد خپل دریځ سخت کړی او د خپل ګاونډي هیواد له رژیم څخه یې غوښتي چې د مظاهره کوونکو وژنه دې بنده کړي. ملګري ملتونه وایي د تېر مارچ میاشتې راهیسې چې د بشار الاسد پر ضد مظاهرې پیل شوي د لږ تر لږه سلو کوچنیانو په ګډون شاوخوا 2700 کسان وژل شوي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زباری د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې په جلا خبرو کې وویل په ګاونډي هیواد سوریې کې د رژیم بدلون حتمی بریښي. د لیبیا د انتقال د ملي شورا صدراعظم وایي هیله مند دی چې په راتلونکو لسو ورځو کې به د لیبیا نوی حکومت جوړ شي. موقت صدراعظم محمود جبرایل په نیویارک کې د عربي پاڅون په اړه د اتو هیوادونو په کانفرانس کې د خبرو پر مهال وویل تر اوسه پریکړه نه ده شوې چې د نوي حکومت وزیران به په مرکز ترابلس کې پاتوي او که د هیواد لویدیځ او ختیځ ته به تقسیم شي. د انتقال ملي شورا په ختیځ خار بن غازی کې ده خو ترابلس د لیبیا په لویدیځ کې پروت دی. جبرایل وویل زه د دغه حکومت پر سر د یو ډول ملي توافق د رامنځته کولو لپاره د وخت تېرولو په اړه اندېښمن نه یم. زه هیله من یم چې نوی حکومت به د یوې اونۍ یا لسو ورځو مودې کې جوړ شي. زیات کار شوی د وزیرانو او د هغوی د ځایونو په اړه چې آیا ټول به په ترابلس کې پاته وي او که د ختیځ او لویدیځ ترمنځ به وویشل شي پوښتنې باقي پاته دي. دا یو امکان دی. له قذافي وروسته حکومت باید د تېرې یک شنبې په ورځ جوړ شوی وای خو د انتقال ملي شورا وایي د نوې کابینې پر سر تر اوسه توافق نه دی حاصل شوی. د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې نن د سینټ پیټرزبرګ پخوانی والی والانتینا ماتوینکو د روس د رئیسې په څوکۍ وټاکله او دا په روسیې کې درېیم ستره څوکۍ ده. ماتوینکو د مشرانو جرګې د وکیلانو په 140 موافقو یوې مخالفې او یوې سپینې رایې سره د روسیې د فدرالي شورا د رئیسی په څوکۍ وټاکله شوه. د روسیې د اساسي قانون پر اساس د فدرالي شورا ریاست په هیواد کې د جمهوري ریاست او صدارت وروسته ستره څوکۍ ده خو په عین حال کې تشریفاتي مقام هم دی. دا څوکۍ د پخواني رئیس سرګی میرانوف له لرې کېدو وروسته خالي پاته وه. ویل کېږي چې میرانوف د صدراعظم ولادیمیر پوتین د متحد روسیې ګوند باندې له انتقاد کولو له امله لرې شوی و. او د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې ډېر ژر به عربي حکومتونو ته د ډیموکراټیکو بدلونونو په مقصد سیاسي او اقتصادي مرستې ورکړي. وزیرانو پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنګ کې له غونډې وروسته په یوې اعلامیې کې د عربي هیوادونو پاڅونونه د سترو هیلو منبع وبلله چې د ازادۍ، عدالت او انساني کرامت لپاره د خلکو هیلې ورڅخه پیل کېږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الین ژوپي وویل په راتلونکو دوو کلونو کې د مصر، اردن، تونس او مراکش لپاره تر اوسه د 80 میلیارد ډالرو ژمنې شوي دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
وخت د ورځې 2:08 درنو اوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 1050 کچېرې په کور کې انټرنیټ لرئ نو کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ او هلته زموږ خبرونه تحلیلی مطالب او پروګرامونه هم ولونی او هم واوري. زمونږ د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.org یا azadiradio.com. خو پرونه خبرونه کې د افغانستان او سیمه مهم رپورټونه تاسو ته خبرو. افغان حکومت وایي چې د استاد ربانی مړی به په کابل کې خاورو ته وسپارل شي او د دې مراسمو لپاره له هر پلوه تیاری نیول شوی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د استاد ربانی د جنازې د خاورو سپارلو لپاره د کابینې فوقالعاده غونډه جوړه شوې وه او پکې یو شمیر کمیسیونونه ګمارل شوي چې په دې برخه کې خپل کارونه ترسره کړي. د دغه راز څرګنده کړه چې د کابینې د پریکړې پر اساس به پنجشنبې، جمعه او شنبې د ملي ماتم ورځې وي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د وزیرانو شورا په یو فوق العاده غونډه کې د سولې د عالی شورا د مشر د وژل کېدو له امله درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ او یو شمیر کمیسیونونه یې وګمارل چې خاورو ته د مړي د سپارلو لپاره لازم تیاری ونیسي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د استاد ربانی مړی به په ځانګړو مراسمو کې په کابل ښار کې خاورو ته وسپارل شي او ټاکل شوی چې لوړپوړي بهرني میلمانه هم په دې مراسمو کې برخه واخلي. د ډاکټر رحیم په خبره د افغانستان د علماو د سراسري شورا د پریکړې له مخې په ولایتونو کې به د استاد ربانی د جنازې غیابي لمونځ هم ادا شي.
روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه به عنوان روزهای عزاداری
د وزیرانو شورا په غونډه کې پریکړه وشوه چې پنجشنبه، جمعه او شنبه د ماتم ورځې دي. د استاد ربانی مړی به د جمعې په ورځ د کابل ښار په وزیر اکبر خان غونډې کې خاورو ته وسپارل شي. د علماو د سراسري شورا د فتوا پر اساس به د استاد ربانی د جنازې غیابي لمونځ په ولایتونو کې هم ادا او فاتحه به هم واخیستل شي.
د افغانستان په خوانی جمهور رئیس او د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی د سه شنبه په مازیګر په خپل کور کې په یو ځانوژن کې حمله کې ووژل شو. په دې پیښه کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر کرزی سلاکار انجینیر محمد معصوم ستانکزی له یو شمېر نورو کسانو سره ټپیان شول. د استاد ربانی د وژل کېدو له امله ولسمشر کرزی چې د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی و هم خپل سفر نیمګړی پریښود او د ده د وژنې د غندلو ترڅنګ وویل چې د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د بل چا ټاکل به ورته ډیر ګران کار وي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ډاکټر رحیم وایي چې د استاد ربانی د جنازې مراسم به په ځانګړو امنیتي تدابیرو کې ترسره شي او په دې برخه کې نور تیاری هم نیول شوی دی.
د جنازې د خاورو سپارلو کمیسیون د دفاع د وزیر په مشرۍ، د امنیتي چارو کمیسیون چې د کورنیو چارو وزیر یې مشري کوي او د ملي امنیت سرپرست هم ورسره همکار دی، د فرهنګي او اطلاعاتي چارو کمیسیون چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر یې مشر دی او دغه راز د بهرنیو چارو وزارت د هغه کمیسیون مسؤلیت لري چې د بهرنیو میلمنو راتګ ته له هره پلوه تیاری نیسي.
لا تر اوسه د افغانستان د پخوانی ولسمشر او د سولې د عالی شورا د رئیس استاد ربانی د وژنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه یې پراخې څېړنې پیل کړې دي. په عین حال کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم هم وایي چې د کابینې د چهارشنبه ورځې په فوق العاده غونډه کې هم په دې اړه پراخ بحثونه او خبرې شوي. د سیمې او نړۍ د هیوادونو ډیرو مشرانو هم د استاد ربانی وژنه غندلې او له دې عمله یې د له کورنۍ او دوستانو ولسمشر کرزی او د افغانستان له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده.
د افغانستان جهادي مشر او په هیواد کې د مجاهدینو د واکمنۍ جمهور رئیس برهان الدین ربانی چې اوس مهال د سولې د عالی شورا مشر هم و، پرون چهارشنبه 15:30 بجې د خپل کور کې په یو ځانوژونکي حمله کې ووژل شو. د افغانستان جمهور رئیس چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په کلنۍ غونډه کې ګډون لپاره نیویارک ته تللی و، خپل سفر یې پرې کړی او بیرته د هیواد په لور روان شوی دی. خان محمد سیند د دغې پیښې، یعنی د استاد برهان الدین ربانی د وژل کېدو او د سولې په روان بهیر د ده د اغېز په هکله له سیاسي کارپو انجینیر محمد یونس فکور سره مرکه کړې چې پامور ته راړو.
فکور صاحب، د استاد ربانی وژل کېدل د افغانستان په روانو سیاسي حالاتو کې څومره ضایع ده؟
بیا داسې یو سړی چې د یو تنظیم مشر و، اوس دغه اساسي قانون او نظام دپاره یې کار کاوه او بیا د یو کمیسیون مشري درلودله چې ویل کېدل چې د سولې دپاره ده، نو طبیعي ده داسې یو سړي وژل او مرګ دا هم د هغه پر طرفدارانو باندې پلویانو باندې منفي اثر غورځوي او هم چنان د هغه د نظام د ملګرو هر صورت دا یو ضایع ده او پر رواني لحاظ ډېر منفي.
استاد ربانی تل په کنفرانسونو کې او په خپلو سرګندونو کې ویل چې د سولې عالی شورا په وروستیو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. ستاسې په نظر د څه پرمختګونه کړي وو؟
زه فکر کوم چې د پرمختګو څخه دا یو وختي دی چې تلای صحبت پر وکړي، خو دغه زمینې پیسه چې پیسه ده زه داسې خبرې چې ویل کېږي چې حتی دا څوک چې ورغلی د طالبانو د مهمو ایحتانو په ایسیاتلو په ایس چې غواړي د سولې خبرې ورسره وکړي د خپل د کور دروازه ور خلاصه کړې ده. د حقیقتا غوښتل خو د ده په ډول چې په دې وطن کښې سوله قایمه شي او طالبان وروڼه راشي و سولانیزه ژوند ده. خپله دغه غمجینه پېښه موږ ته دا راثابتوي چې دلته پرمختګ نه و.
آیا د ده له وژل کېدو سره به دغه فعالیتونه ټکنی نه شي؟
ټکنی به شي ولې دا د دې نظام د قدرتمندو پایو څخه وو. زه په دې باور کوم چې د افغانستان لاره د سولې لاره ده. د ده نه وروسته دې په جدي ډول او شاید په بل ډول یا په هغه ډول نور خلک د سولې د عالم اوچت بوځي ولې د افغانستان دپاره غیر له سولې بله لار نشته. زه په دې باور کوم چې طالبان وروڼه هم په دې پوهېږي چې که د سیاسي موافقې په ډول په دې وطن ته را نشي په سیاسي قدرت شي که په زور را شي بیا به د پنجشیر دره تړلې وي د سالنګ سونار به تړلې وي. خپل د قدرت پنځه کلنه تجربه لري چې دوی پر ټول افغانستان ونه کړای شوای او د بلې خوا د وطن آبادۍ او ازادۍ ته ضرورت لري. موږ زموږ همسایګان موږ نه شي آبادولی. نو طالب ورونو ته وایي دغه مرګ او دغه حادثه سبب د دې وګرځوي سیاسي مذاکره باندې د افغانستان قدرت کښې شامل شي او بالاخره به خارجیانو ته هم زمینه د دې برابره شي چې افغانان سره جوړ شي چې ولاړ شي. خو زه فکر کوم چې د سولې دا یا ټول وطن ضرورت ورته لري او دنیا دا به په بل ډول یا د بل چا پر لاس دوام.
ښاغلی فکر ډېره مننه.
د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د مشر استاد برهان الدین رباني د وژل کېدو په اړه مو د افغان سیاسي کارپوه انجینیر محمد یونس فکور مرکه واورېده. د استاد برهان الدین رباني وژل کېدو د نن په هیواد او بهر کې عکس العملونه راپاروري دي. د کندهار والي د ولایتي شورا غړو او په دغه ولایت کې د سولې د عالي شورا ولایتي کمیټې د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني وژنه غندلې ده. دوی په ورته وخت کې وویل چې د استاد رباني په وژنه کې هغه ګاونډي هیوادونه چې په افغانستان کې سوله نه غواړي لاس لري. په دې اړه تفصیلي رپورټ به وروسته واورو. اوس د تلیفون په کرخه کې محمد انور جگدلک د قندوز والی را سره دی چې دی ډیره موده له استاد برهان الدین رباني سره یو ځای پاتې شوی دی. جگدلک صاحب، تاسو ډیر وخت له استاد برهان الدین رباني سره په یو ګوند کې وی، تاسو د ده د شخصیت په اړه څه ویلی شئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې ګوند نه وایو ښه ده. په دې چې استاد رباني په یوې عقیدې خو نه په یوه خاصیت یا په یوه عادتو باندې خلک نه و راټول کړي. دی د یوه جمعیت مسیر و چې په هغه جمعیت کښې هر ډول خلک وو، په مختلف اقوام و، مختلف سلیقې وې. نو علاوه له دې نه چې جمعیت یو حزب و، اما زیاتره د جمعیت کلمه اطلاق ورته ښه ده. او د استاد دغه ټولې مختلفې سلیقې په خپلې بزرګوارۍ په خپل لویوالي سره راټولې کړې وې او د دوی رهبري یې کوله او دوی ته یې د یوې مصر حیثیت لرونه.
جگدلک صاحب، استاد برهان الدین رباني د اسلامي جمعیت مشر وو او ویل کېږي چې دی په خپل برخورد کې ډیر نرم سړی وو او ډیر د خلکو خبرو ته غوږ نیوو، اما په عین وخت کې بیا چې کله سیاسي تصمیم ونیوو په هغه باندې به ټینګ درېده. تاسو کومه خاطره لرئ له ده سره د تیر وختونو یا د نږدې وختونو؟
ما چې مخکې وویلې چې د استاد حزب د یوې ډلې یا د یوه جماعت چې ټول افغانستان شمول او حیثیت لروده، دا و چې د جهاد په وخت کې مونږ د قمندانانو د جهاد تصمیم ونیوو چې مونږ یوه شورا جوړه کړو د قمندانانو. او هیڅ وخت هغه شورا جوړېدو کې حزب یا تنظیم رسمي موافقه نه لروده، اما مونږ چې هغه شورا ته لاړو شورا هم جوړه کړه. استاد تر ننه پورې مونږ ته ونه ویلې چې تاسې ورې د هېڅ تصمیم ته ونه کتل، ورې د جمعیت تصمیم ته ونه کتل. دا کار م وکړ. استاد هر چا ته ازادي ورکوله او مغه د ازادۍ سبب یې و چې د ده قمندانان عموماً علاوه له دې نه سیاسي قمندانان شو، نظامي قمندانان شو، په اجتماع کې اجتماعي او سیاسي رول هم پیدا کړ.
جگدلک صاحب ظاهرا ویل کیږي چې پرون په استاد رباني باندې ځانوژن کې حمله شوه او دغه حمله په داسې حال کې وشوه چې دته داسې کسان راغلي وو چې د طالبانو په نامو معرفي شوي وو او ویل شوي وو چې دوی سولې ته غاړه ایښې ده. تاسو څه فکر کوئ چې په دغه حمله کې د چا لاس دی؟
بله دا واضح خبره ده چې استاد تویل شوی وو. استاد یو هغه کې سفر کې ایران کې ول ایران نه دوبۍ ته د معایناتو لپاره تللی وو او ورته ویل شوي وو چې دلته د طالبانو مهم غړي د صلحې لپاره راغلي دي چې هغه خلک پروګرام جوړ شوی وو د مغو په لونګۍ کې مین ځای په ځای شوی وو یا مواد ځای په ځای شوی وو. دا طبعا د عادي خلکو له سوې نه جګه ده د کې خارجي استخبارات شامل.
جگدلک صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د استاد برهان الدین ربانی مړینه به د سولې په پروسې باندې څه تاثیر وکړي؟ آیا دا پروسه په ځای پاتې شوه که نه دړې وړې شوه ونړېده؟
د استاد رباني رول په دې کې ډېر فوق العاده رول و په دې چې د اوسني مشکلات اوسنی حالت د افغانستان څه ده متاسفانه ډېر قومي تعصبونه هم دلته روان دي او استاد رباني د قومي تعصبو د ماتېدو لپاره ډېر یو مهم شخصیت و چې ریاست یې د دې صلح اخیستی وو. نو همداسې یو شخصیت چې ټول مختلف اقوام احساس وکړي چې دا د مونږ ټولو مشر دی یا مثلا د شمال له خوا نه خلک اطمینان ولري چې په دې شورا کې
هلو
مونږ ته مشکل نه پیدا کوي. نو بلې اورې؟
او بلې زه اورم. لږ مو غږ قطع شو بیرته وصل شو درست دی.
بله نو د دې شخصیت ډېر مفید و د شورا لپاره د دې خلا یا دې تش به کېدل عادي خبره نه ده. ډېر غور په کار ده تر څو پورې چې همداسې یو شخصیت بیرته راشي دا جای ډکي.
یعنی تاسو په دې نظر یې چې د استاد رباني د جای ډکول اگر څه مشکل دي څوک ځای نسی نیوای خو د سولې پروسه به دوام وکړي همداسې نظر لري تاسو؟
سولې پروسه ان شاء الله دوام کوي. صلح د افغانانو آرزو ده او افغانان ټول غواړي چې باید له دې نه بدبختۍ نه خلاص شي او صلح کې ژوند وکړي.
جگدلک صاحب بله پوښتنه دا ده چې د اسلامي جمعیت مشري به څوک په غاړه واخلي؟ څوک د دې وړ دی چې د اسلامي جمعیت مشر شي وروسته له دې؟
دا نه معلومه خبره ده. زه خپله هم اوس د کندوز نه مې حرکت کړی ده په لار کې مقابل ته نه یم رسېدلی. دا جواب اوس مشکل نه.
د تاسو په نظر څوک د دې وړ دي په جامعت کې اوس؟
اوس زما په نظر باندې یو کمیسیون یا یوه ډله یې د رهبري په غاړه واخلي او بیا ورو ورو شخص ته انتقال شي.
جگدلک صاحب ډیره مننه. ښه سفر درته غواړو تر کابله. درنو اوریدونکو د قندز والی صاحب محمد انوار جگدلک وو چې د سولې د عالي شورا د رئیس او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس برهان الدین ربانی د وژل کېدو په اړه خبرې وکړې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د کندهار والی د ولایتي شورا غړو او په دغه ولایت کې د سولې د عالی شورا ولایتي کمیټې د سولې د عالی شورا د مشر استاد برهان الدین رباني وژنه وغندله. دوی په ورته وخت کې وویل چې د رباني په وژنه کې هغه گاونډي هیوادونه چې په افغانستان کې سوله نه غواړي لاس لري. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې د سولې د عالی شورا ولایتي کمیټې او د ولایتي شورا غړو د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین رباني وژنه وغندل. د سولې د عالی شورا د کمیټې مشر او د مجاهدینو د شورا رئیس حاجي عطا محمد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د استاد رباني په وژنه خواشینی دي او د په وژنه کې هغه کسان لاس لري چې په افغانستان کې د شی ورځې هیله نه لري.
کندهار ولایت د سولې د شورا د غړو په نمایندګۍ همداراز د کندهار ولایت د جهادي قمندانانو د ټولنې د خوا په نمایندګۍ سره د استاد شهید رباني صاحب د شهادت تسلیت کورنۍ او د نږدې قربانو او د افغانستان ټولو مجاهد ولس ته تسلیت وایم. او دا ډېره غمیزه او خواشینه خبره وه چې موږ واورېدله. موږ بې حده ډېر په دې خفه او خوابد یو.
په کندهار کې د سولې د عالي شورا د ولایتي کمیټې د دارالانشا رئیس محمد عمر ساعتی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د استاد رباني په وژنه کې هغه ګاونډي هیوادونه چې په افغانستان کې سوله نه غواړي لاس لري.
د سولې تلاشونو او هغه سیمه ایزو او ګاونډي هیوادونو ته چې دوی منافع په خطر کې لوېدلې د افغانستان په سولې دپاره دوی د خپلو استخباراتي شبکو د فعالېدلو او نوي ټیپ جنګ راپیلولو پیلامه ده چې دا فقط یعنی د طالبانو ابتکار نه بلکې دا د ګاونډیو هیوادو د استخباراتي شبکو فعالیتونه دي چې غواړي افغانستان کې سوله او ثبات منځته رانسي او د افغانستان په جنګونو کې پیښو کې دوی خپلې ملي ګټې منافع په نظر کې نیولې دي.
د کندهار د ولایت شورا غړي حاجي غلالي دستګيري او د دې شورا منشي حفیظ الله وایي چې استاد رباني په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې کولې. دوی وایي هیله لري چې د سولې خبرې دوام وکړي او د استاد رباني وژنه پر دغه پروسې منفي تاثیر ونه کړي.
کله چې موقت اداره راغله په جهادي رهبرانو چې اول سفر کندهار ته د دوو چې راغلي او بیا د سولې شورا چې رئیس و اتیار هفته راغلي و کندهار ته دغه څخه مخکې راغلي و په هغه وخت کې بیا موږ نه وو. نو په دغه ورځ مو ډېر نږدې ورسره ولیدلم. زموږ د نظر څخه د افغانستان دپاره ډېر یو مهم او د حساب سره
موږ ډېر د خوشنۍ خبر د لاسه کوي. د مجاهدینو رهبر استاد برهان الدین رباني صاحب د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس چې په شهادت ورسېدی د افغانستان د ټول اولس لپاره د خوشنۍ خبر دی او ډېر غټه لویه ضایه ده. او دو دیرش کاله د افغانستان لپاره خدمت کړی دی، د ازادۍ لپاره قربانی ورکړي دي. مجاهدین کمانډانان په شهادت رسیدل دي.
په ورته وخت کې د کندهار والی ډاکټر توریالی وسا هم د استاد رباني پر وژل کېدو خوشحالي څرګند کړي. والی په یو خبره سوي خبر پانه کې ویلي چې استاد رباني پر خلکو او وطن مین سړی وو او د جنگ ځپلي افغانستان او افغانانو د شهراتلونکو او سوکالی لپاره کار کاوه. د یادول ورده چې د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین رباني تیر ورځ ماښام په خپل کور کې په یو ځان وژون کې حمله کې ووژل سو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر او د پخواني جمهور رئیس برهان الدین رباني د وژل کېدو په اړه مو د کندهار د چارواکو او مشرانو عکس العمل واوریدم. د پیښې نړیوال عکس العملونه هم رامنځته کړي دي او د نړیوالو خبرونو په سر کې ځای نیولی دی. همکار نوریاس نوری په دې اړه د نړیوالو ورځپاڼو او مطبوعاتو نظرونه څرګندوي.
بلی مننه. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د وژلو معاملې په افغانستان کې د سولې پر بهیر گزار وکړ. تر سرلیک لاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر او د پخواني جمهور رئیس برهان الدین رباني د وژلو په اړه لیکي. د رباني په وژلو سره په افغانستان کې د لس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د سولې پر هڅو سخت گزار وشو. نیویارک ټایمز لیکي د رباني د وژلو پیښه د هغو کسانو مخالفت په ډاګه کوي چې هڅه کوي په افغانستان کې نسبي امن او ثبات له منځه یوسي او پرې نږدي چې دا هیواد د سولې پر لوري ګامونه واخلي. د ورځپاڼې په وینا د رباني وژلو همداراز یو ځل بیا د دولت د مخالفانو قوت په ډاګه کړ چې کولی شي د کابل تر ټولو امن ځایونو پورې چې کلک امنیت یې نیول شوی ځانونه ورسوي. پر نښه شوو اشخاصو د خپلو مخفي یا ارتباطي کسانو په ذریعه او هم یا په خپله مستقیما پرې حملې ترسره کړي. د نیویارک ټایمز په وینا د وژلو دغه وروستۍ پیښې ښایي په دې هیواد کې په روانه جګړه کې ډېر د اهمیت وړ وي. دغه قتل د سولې خبرې له بحران سره مخامخ کړي. دا د بریتانیا چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د مطلب سرلیک دی چې د پیل په کرښو کې لیکلي د برهان الدین رباني وژلو له طالبانو سره د کابل د سولې هڅې له بحران سره مخ کړي او بیا یې هغه اندېښنې زیاتې کړي چې وایي په 2014 میلادي کال کې له افغانستان د بهرني ځواکونو په وتلو سره به په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي لویدیز ائتلاف چې سمدستي د رباني د وژلو د پیښې غندنه کړې له دې بیرې لري چې د رباني مړینه به په دې هیواد کې د سولې پر نازک بهیر یو بل ګزار وي. دوی هیله مند چې له مخالفانو سره د سولې په بهیر کې پرمختګ به دې ته زمینه برابره کړي چې د ناتو په چوکاټ کې محارب ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له دې هیواد ووځي. پخوانی جمهور رئیس ربانی چې د سولې دنده ورسپارل شوې وه په خپله د دغې جګړې وروستی قربانی شو. تر دې سرلیک لاندې واشنګټن پوسټ ورځپاڼه یوه مقاله خپره کړې چې د پیل په کرښو کې لیږي. برهان الدین ربانی هڅه کوله چې په افغانستان کې مخالفتونه له منځه یوسي، خو په خپله د دغو مخالفتونو یو قربانی شو. واشنگتن پوست لیکي د رباني وژلو د افغانستان د جګړې یو بل تیاره فصل په داسې حال کې په ډاګه کړ چې متحدي ایالات او نور متحدین په 2014 میلادي کال کې له دې هېواد د خپلو پوځیانو د ایستلو لپاره تیاری نیسي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼه د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني د وژلو په اړه لیکلي. رباني چې یو لانجمن شخصیت ګڼل کېده، دا یې په ډاګه ویلي وو چې هر هغه څوک چې په افغانستان کې د روغې جوړې مخالف دی، هغه به یو خودخواه شخص وي او د هېواد د ملي ګټو په غم کې به نه وي. د انډیپندنت په وینا د رباني په وړاندې یوه مهمه ستونزه چې یادونه یې کړې وه د پاکستان د استخباراتو اداره ISI ده چې پر مخالفانو مستقیم کنټرول لري او د هغوی تګلاره ټاکي او په دې هېواد کې ناوړه اهداف تعقیبوي. ستراتفورد کمنټري خبرونې د برهان الدین رباني د وژلو په اړه لیکلي، دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ خبرې د پاکستان په منځګړیتوب په ډیر ابتدایي مرحله کې پیل شوې دي. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې په وروستیو کې د پاکستان، طالبانو او حقاني شبکې ترمنځ د زیاتې همکارۍ شاهد یو، په دغې هرې یوې ډلې کې ډېر داسې کسان شته چې هڅه کوي د سولې د خبرو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سولې د عالي شورا او د پخوانی جمهور رئیس برهان الدین ربانی د وژل کېدو په اړه مو د لویدیځو ورځپاڼو لیکنې واورېدې. وخت د غرمې 2:30 او 45 ثانیې دي. مخکې له دې چې د خبرونې نور مطالب واورو، پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې جناقه الکوزی وړاندې کوي.
د افغانستان وزیرانو شورا نن په خپل بیړنۍ غونډه کې د پخواني جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین رباني د وژل کېدو په مناسبت سر له سبا د درې ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. د نوموړي جنازه د جمعې په ورځ په کابل کې خاورو ته سپارل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې شل تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 22 نور ژوندي نیول شوي. په وایي د افغانستان په جنوب کې نن د وسلوال مخالفانو په یو برید کې دوه عسکر ووژل شول. د لویدیځې غاړې په بېلابېلو برخو کې په زرونو فلسطینیان نن راټول شول او په ملګرو ملتونو کې د خپلواکه فلسطیني دولت د غړیتوب ملاتړ یې وکړ. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس بارک اوباما او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان صلاح شول چې د سوریې پر رژیم باندې باید فشارونه زیات شي تر څو د مظاهره کوونکو له ټکولو څخه لاس واخلي. د لیبیا د انتقال د ملي شورا صدر اعظم وایي هیله من ده چې په راتلونکو لسو ورځو کې به د لیبیا نوی حکومت جوړ شي. روسي د پارلمان د مشرانو جرګې نن د سنت پیترزبرګ په خوانی والی والانتینا ماتیفینکو د رئیسی په څوکۍ وټاکله او دا په روسي کې دریمه سره څوکۍ ده. او دا تاسو سره ساتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې ډېر ژر به عربي حکومتونو ته د ډیموکراتیکو بدلونونو په مقصد سیاسي او اقتصادي مرستې ورکړي.
د خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېده. وخت د غرمې 2:30 دي. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیز بحث وړاندې کیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. په دې وروستیو کې متحده ایالات په پاکستان فشارونه زیات کړل چې د حقانی شبکې په وړاندې جدي اقدام وکړي، حتی چې دغه مسالې د یوې لفظي او ډیپلوماتیکې جګړې بڼه هم غوره کړه. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کامیرون مونټر ویلي داسې شواهد موجود دي چې د پاکستان حکومت له حقانی شبکې سره اړیکه لري او دا وایي چې دغه اړیکه باید نورې ختم شي. بلخوا په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن له خپل پاکستانی صالح نارابانی سره درې نیم ساعته خبرې کړې او داسې ویل کېږي چې دغه خبرې ټولې د حقانی شبکې په اړه وي. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي دوی له دریو کلونو راهیسې د پاکستان له حکومت سره حسنه اړیکې درلودې، خو وایي چې پاکستان په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې او د ګډو همکاریو لپاره یې مثبت ګام نه دی اوچت کړی. د جمهور رئیس ویان سیامک هروی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان باید د افغانستان په وړاندې روان سیاست بدل کړي. د وویل کې چیرې پاکستان په خپل سیاست تجدید نظر ونه کړي، نو افغانستان به خپل سیاست د پاکستان په وړاندې بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه غونډه وشوه او د درې واړو هیوادونو استازو ژمنه وکړه چې خپلې اړیکې به لا ښې او پراخوي. په ورته وخت کې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی رویټرز اجانس ته ویلي چې د دوی مرکزونه په پاکستان کې نشته او اوس دوی په افغانستان کې مسؤول دي. د دې اونۍ بحث مو هم همدې مسلې ته ځانګړی کړی چې د امریکا او افغان حکومت فشارونه به پر پاکستان څومره اغیز وکړي او دغه فشارونه به څه عواقب ولري. په دې بحث کې ساسو قربا اسدالله لودین دی. را سره میلمانه دی د ولسی جرګې پخوانی غړی حاجی احمد فرید او سیاسي کارپوه محمد اساق اتمر. باید یادونه وکړو چې موږ په دې بحث کې د حکومت د رسنیو مرکز څخه هم بلنه ورکړې وه، خو هغوی په دې بحث کې ګډون ونه کړ. اول راځو حاجی صاحب فرید، تاسو راته وایئ چې څه فکر کوئ د امریکا او پاکستان دغه لفظي او ډیپلوماتیک جګړه به څه عواقب ولري او په دغه جګړه کې افغانستان څه موقعیت لري؟
د هر څه نه مخکې د ازادي راډیو درنو کارکونکو او د دغه راډیو د لارې د افغانستان مسلمان مجاهد ولسخوند ورونو تخپلې نیکی هیلي او درانه سلامونه تقدیموم. دغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه، زما په عقیده باندې دا یو سمبولیک فشار دی. تاسو وګورئ چې د لس کلونو را په دې خواته افغانستان حکومت مدعی دی چې زمونږ په خاوره کې ګاونډیان لاسوهنه کوي، زمونږ په خلاف خلق را پاڅوي. د بلې خوا چې موږ ګورو د افغانستان حکومت او بین المللي نړۍ یو ټول خپل دوه مخی سیاست لري. یو ډرامه د دې خلقو په کار اچولې. بلنډه د سیو پښتنه وکمه چې که خارجانو او امریکایانو او د دوی متحدینو ته غیر د ځان نور خلق انسانان ښکارېدل، لکه ما چې بار بار په خپلو ویناو کې ویلي دي چې دوی ته غیر د ځان نه بل څوک انسان نه ښکاري، که دوی ته لږ څه تکلیف ورسېد د دنیا خوځي او که نوره دنیا ټوله تباه شول دوی وږم خپل نه خوري. امریکایان نه پښتنه وکړي هغه ورځې د پاکستان د خاورې نه په کونړ باندې مرمۍ راتللې، په سوونو خلق پکې په شهادت ورسېد. تا ولې هلته دا اختار ورکو؟ نن د دوه مرمۍ د سفارت دا وانه تیری شوی دی ټوله دنیا خوځه. راځي دا خبره وکړو چې ولې دا حادثه په دغه ځای کې د سی پی خښوله. ډیر تحلیلګران او سیاسي کارپوهان د خپل ذهن خپل تعبیر کوي. یو تعداد د سی وایي چې دا یو فشار دی چې د ستراتیژیک سند امضا نشي، مخنیوي وشي او دا د انتقال پروسه ودرېږي. یو تعداد د سی وایي چې نه، دا د دې لپاره دی چې فشار راشي او جنجال جوړ شي او عام خلک پکې ولګيږي او بل اخر خلک حکومت ته وایي یاره موږ په دغه سند باندې چې تاسو د پردې تر شا وخت امضا کړی ده او اوس چټي خلک په تیرباسي چې داسې به وکړو تړل یم دي او هغه سیم کړي دي بې د مشورې نه، هر څه د خپل سر کړي، یاره موږ دغه مشوره هم نه درکو، خو بس دا خبره ده چې خلاص کړي دا خلک دې نه وځي. که داسې نه وي نو زما په فکر باندې، زما په خپل فکر باندې دا قضیه تړاو لري د هغه څرګندونو چې د شهید په افته کې سولې تش په نوم کمیسون او د هغه د اعضا او خپل د امریکا د سفیر ویناوي. تاسو ولیدل چې د سولې د کمیسون رئیس جګ شو، هغه ویل دا خلک فاجعه راوړي. او څوک چې فاجعه راوړي هغه سره ته جوړه څنګه کوي؟ ته په کوم دلیل بیا منډې وایې سبا لاړلې قندهار کې کېناسي ما سره جوړه وکړي؟ دغه پوښتنه چا اوسونه کړل چې دې فاجعه امیز سره ته ولې کېنې سوله کوي؟ یو دوم رهبر صاحب جګ شو، هغه ویل دا خلک هیڅ رقم جوړې ته نه راځي، دا کښتۍ چپه کېږي، دا ډېر بې عقله بې منطقه او نادان خلک دي، بې عقله خو لیونی ته وایي. درېم صاحب جګ شو، هغه ویل دا خوارج دي، دا د سولې د کمیسون غړي وو او دا اظهارات. د امریکا سفیر وایي چې طالبان دي تسلیم شي که نه تسلیمیږي نو بیا دې د مرګ انتظار باسي. وخت چې ته داسې وایې نو هر عمل خو بیرته عکس العمل لري. ته چې هغې سره ښه پوهیږي چې خط په جبهه کې در سره ناست دی جنګیږي، ته ورته د مرګ ګواښ کوې او اختاري ورته ورکوې، آیا هغه تاته کینی په تا باندې ګلان وشیندي؟
حاجي صاحب ډېره مننه ستاسو له خبرو نه. موږ دا صابر واخیسته چې د امریکا دغه فشارونه سمبولیک دي. اتمر صاحب، په ورته وخت کې د جمهور رئیس وین سیما کیروي وویل چې پاکستان باید خپل روان سیاست چې د افغانستان په وړاندې غوره کړی دی کې بدلون راولي. کله وضاحت ورکړي پاکستان باید څه وکړي چې افغان حکومت ورڅخه راضي وسي؟
مننه ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلې. کومه راشه چې پاکستان او امریکا څه مجبوریتونه لري د خپل دی ارتباطاتونه، یعنی امریکا پاکستان ته څه مکلفیتونه څه مجبوریتونه لري؟ ګوره، امریکا په سیمه کې یوازې پاکستان منایز دی یو ستراتیژیک ملګری د ډېر پخوا کلونو څخه پیژني. د سیمې ټول تحولات او تغییر چې په دې وروستیو کلونو کې شوی همیشه د پاکستان له طریقه دی. پاکستان یو اټومي هیواد دی. د بل خوانه پاکستان هغسې کسان په پاکستان کې اوسیږي لکه که تاسې د افغانستان قضیه وګورئ، همدا اوس کوم لانجه چې په افغانستان کې دی هغه کوم څوک چې کلیدي کسان دي هغوی په پاکستان کې دی، لکه ملا صاحب احمد عمر دی، لکه حکمتیار صاحب دی، لکه دغه د حقانی شبکه دی، همدغسې نور مخالفین دي. د بل خوانه پاکستان په تیرو کلونو کې هغسې اشخاص افراد ته د سیمې د منطقې اجازه ورکړې چې هلته هغوی اوسیږي او سیمه تهدید کړي. البته دا د پاکستان د استخباراتو رهبری باندې دوی هغه افراطي ډلې لکه سپاهي صحابه او حرکت مجاهدینو، القاعده او شبکه حقانی او طالبان او همدغسې نور ډلې هلته شته دي چې همیشه دوی هغه سپورت یا قوت د پاکستان د استخباراتو سینه اخیستی. که دغه ټول خبرې تاسې یو ځای کوي، امریکا دغسې یو ملګرتیا پاکستان سره لري چې ډیر مجبوریت لمخنه به د خپل کرستیاته ادامه وري ځکه په افغانستان کې امریکایي عسكر وژل کی راځي دی خبره ته چې د امریکا سفیر کامیرون په پاکستان کې همداسه د ایصاف نطاق په کابل کې همداسه د امریکا سفیر په کابل کې دوی ویل چې دا ارتباطات د حقانی د شبکې او د پاکستان د استخباراتو مونږ وینو او دا بعد ودرول شي مونږه بعد دومره فشار راوړو پاکستان باندې چې امریکایي عسكر په افغانستان کې ونه وژل شي. خبره ده چې امریکا دغه یو حالت کې د پاکستان سره اوس هم که خبره رښتیا دا خبره لکه چې څه ویل که خبره رښتیا دغه سي چې یو نیم کاسه د کاسې لاندې دا بيخي مونږ بل خواته بي او کده سني نو اوس هغه وخت چې امریکا او پاکستان باندې هغه فشار ورید کی چې دته هغه ضرب لجل تین کی اقانی شبکه او د غنور مخالفین چې افغانستان امنیت ته دی باید پاکستان هغه امریکا ته وسپاري یا د هغه د منځورلو لپاره اقدام وکړي. خو زه په دې باور یم چې همیشه پاکستان د دغه موقعیتونو نه ښه استفاده کړی، هم د پیسو درک، هم د سلاحات درک او هم د سیاسي موقعیت له درک. که موږ ساسو پښتنه طرف چې ګویا که پاکستان خپل پالیسي کې تغییر رانه ولی نو افغانستان به خپل پالیسي کې تغییر راولي. خو زه په دې باور روان یم چې زمونږ دولت دومره قوی موقعیت کې نه دی چې دوی وکولی شي په پاکستان باندې فشار راولي. همیشه پاکستانیانو زمونږ په دولت باندې فشار راوستی دی، همیشه زمونږ دولت تاسې د کونړ حادثه وګورئ د اخوانه به په زورونو راکټونه راتلل. دلته زمونږ رئیس جمهور به ویل چې نه موږ په دې پوزیشن کې نه یو، موږ نه غواړو چې موږ هم تروریست اوسو. که تاسې خپل د هیواد نه د دفاع خبره تروریزم ته اړوئ، خنو تاسې کله خپل وطن دفاع کوي؟ هغه کوم وخت چې تاسو باید خپل وطن دفاع وکړئ هغه کله دی؟
اتمر صاحب ډیره مننه. تاسو ویل چې د افغانستان اداره ضعیفه ده، دوی نس کول چې د پاکستان په وړاندې خپل سیاست بدل کړي. حاجی صاحب کرا سو دیته چې د ولسمشر ویاند دا وایي چې که پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل سیاست نه بدلوي نو وروسته به بیا افغانستان خپل سیاست تجدید نظر وکړي. تاسو په نظر افغانستان څه کولای شي؟
ورځ به د یو ساده کوردکی دی قانی خبره وکړه، د سپلی زرداری یا ګیلانی چلته شروع جوړه کی د افغانستان حکومت تر پیاده پورې ټول ورمنډي وای سره د افتی ملته ناشتي وبېختافتي د دې ټول سیاست به چی هداغه بیا شروع ته به ورنشي. نور ته څه کولای شي؟ تاک سیاست درلودل هغه توپونه چې راتلې تا په کور لګېدل تا تولې خپل سیاست نه اسارو ادومره انسانان تا خپل ادب او خلق نه کاریدل. ګوري د افغانستان حکومت خپل مشروعیت خپل په داخل کې مدلا سور کړی، په بیرون باندې نه نړۍ کې دا په فساد باندې مشهور یو سیستم ده. هیڅ کله مفسد سیستم ته څوک حکومت نشي ویلې که وای دا به عقلی. خپل حکومت هم په خپل فساد مقیر ده، په نړۍ نړۍ مربانی اسناد او شواهد لري. تاسو ګورئ د کابل بانک قضیه په سر باندې اوس ټول کومکونه خپل ودرل. دا چیرته کوم غریب سړی کوم لاربی او پادوان چوپان دا کارم ده کړه؟ نه وادي مامور الته د یو ټیټ رتبې چې 2000 معاش لري دا کار کوي. کوم عمل ده چې مافیا پورې تړاو لري دا حکومت پکې شریک نه؟ زه ته دا خبره کوم چې اصلا په دې نظام کې داخل کې اعتبار ختم ده. جمهور رئیس معاون خپل رئیس جمهور باندې اعتماد نه لري، خپل وینا او کیول موږ زعیم نه لرو. نفی کدا سړی خلاص کده پیږي خو دین یعنی نور زیدي کوړه دی لاړ شي. واقعیت د خبرې دادې د افغانستان مسلمان ولس ټول واوري. موږ زه هغه خبره کوم چې خدای وای، خدای چې کوم شی ویلی دی په هغه څوک اعتراض نشي راوړل. ډیر دسی مسائل دي چې په ظاهری اسبابو کې ګورو هغه کې ګټه ده، خو خدای وای دا تاوان دی، دا مکوي. دا سود په خپل باندې ګټه ده، ګوره دې کې څه تاوان نشته. سود هم دې ته وای سود معنا ګټه ده. یو چاته پیسې ورکوي دا می تاسو را امانته او د میاشتې به دومره راته راکړي از ما خپل پیسې په ځای دا ګټه ده په ظاهر کې کنه. خدای څه وای؟ خدای وای که دغه عمل تاسو کوي نو زما او زما د پیغمبر جګړې تخپل مټې رابډ وهي او ودرېږي میدان کې دومره سخت نیولې. او پیغمبر د خدای وای چې څوک دا کار کوي لکه د خپل مور سره چې نکاح کوي. ظاهرا خو چې موږ ګورو اوس یو سړی راځي چې دا خدای ولې دا خدای پاک خبره کړې دي چې ګټه ده کنه. نو الله پاک وای چې د کفارو سره مراوده مکوي، د کفارو نزدېکت مکوي او د کفارو انډیوالي مکوي. دې کې تاسو ته خیر نشته، دا تاسو د خپل دین نه ګرځي. یو تعداد خلق د سی وای چې دا کفار مونږ ته په ګټه تمام دي، دا قوت مونږ بربادي ګو. زور تم ګوري تاسو وګورئ د لاس کلونه چې دی راغلی دي په دې وطن کې ویني توي ما شومان به درې په بیرحمانه بوشتل په مرمه باندې سیاسري ووشتل په سپوی خلق وداړل په کورو ورن نوزي کورونه بمبار کړل په ودونه بمباری وکړه په جنازو بمباری وکړه ډلېز ډلېز خلق د منځ ویوړل او بل اخره دومره څوک پیدا نشول چې د دې ته وای چې ولې که د خلق یو اواز پورته شوی ده د پوشوی چې اوس د ملت قهر راو پاره ده نه چې مقابله جبهه قوی کی بیا ویل یو معذرت غواړو اغه ټول مرګ په یو معذرت تلای خو اوس بد پاکستان حکومت مغی تو ایزی تغستازی په هوا چې یو درې مرمی تیر شوی معذرت ولی پټکی کی خبره ده چې اصلا کفری نړۍ ته د مسلمان وینه مباح ده بالکل داسې غنی لکه د یو حیوان وینه باندې دی رحم کوي د مسلمان په وینه دی تر اوسه رحم نه دی کړی او دا باید ووایو په دې د ملت ټول پوه شي موږ یې ګورو لس کاله ته ماته ووایه ته راغلی په دې ملک کې تا څه وکړل شخصي زندانونه ته لري خلق ته وژنې ماشومان ته وژنې په چاکلیټ ته ماشوم مړ کړی دی چاکلیټ ورته واچو بیا یې په مرمۍ وله کوم یو چا په محکمه کې راکش کړ په بین المللي محکمه کې محکمه یې کړه تاسو وګورئ د دغه کفارو بین المللي سیاست ته به زه اشاره وکړم یو خوا کې دوی وایي چې موږ د خلقو د حقوقو د اعادې په خاطر باندې د دوی تر شا ولاړ د وخت نظام چپکو لکه څنګه چې په لیبیا کې چپک تاسو ووینئ په عراق کې چپک ولې بله خواته عین خلق په بحرین کې پراته دي او عین خلق په یمن کې دي هغه خلق دي انسانان دي هغوی هم د خپل نظام په خلاف جګ شوي هلته ګوره د نظام حمایت کوي وګورئ ټول دنیا وایي چې دغه فلسطین در بدره شو وبال دی پرې دی دوی وایي نه ټول دنیا یې منی دی نه منی دوی د اسرائیلو حمایت کوي فلسطین هم پې در بدره کوي لبنان هم پې در بدره کوي ټول اسلامي نړۍ ته ګواښ دی هیڅوک دوی ته نه تروریست وایي نه ورته آدم کش وایي نه ورته قاتل وایي نه ورته دهشتګر وایي فقط دغه خبره ټوله چې راټوله شي مسلمان ته یې متوجه کړي او د مسلمان دا سرنوشت زه دې خلقو ته یم چې و خلقو هغه څه چې خدای ویلي هغې ته رجوع وکړي خدای وایي دی کې خیر نه دی تاسې د دوی دوستي مه کوئ حتی وایي چې تر څو چې تاسې د دوی په دین کې شامل نه شئ دوی تاسې نه شئ راضي کولی او په بل ځای کې الله پاک وایي چې که تاسې چیرته دوی واخلئ هغه مسلمانانو ته وایي چې اے مسلمانانو که تاسو یو د ډلې د اهل کتابو د دوی مطابعت وکړه نو وروسته د ایمان راوړلو نه تاسې کافر کوي وګورئ په دې کابل کې څومره خلق واخیستل عیسویان یې کړل او د رحمان دغلته مرتد شو په خپل زور یې ونیست ته دې حکومت ته ووایه ته خو هلته قضا وې ته خو اسلامي حکومت ځانته وایي جمهوري اسلامي وایي ولې دا سړی محاکمه نه کړ نو خبره دا ده چې اصلا کې دغه ټول بهانه مسلمانانو ته جوړه ده دغه ټاورونه چې موهل شوي دغه یو بهانه وه دا اوس چې دوی ویلې چې موږ بیا موږ ته خطر دی زما دا یقین و چې دوی کوم بل ملک ته چل جوړ کړی بیا یې وهه اوس دغه قضیه هم چې ده کوم دغه د کوم ملک د وهلو هغه راغلي په یو یې اړی اوس ویلا د حقاني شبکې ته اشاره کړې ده خو زه دا وایم چې دوی پاکستان ډېر پخوانی متحد ملګری دی دا اوس د ناتو او د ایساب اکمالاتي ټوله هغه لاره چې ده همدا ده 60% په دغه لاره راځي نو زه فکر نه کوم چې دوی په مقابل کې ودرېږي او داسې یو عکس العمل وښيي چې رښتیا سره دا جنجال په دې منطقه کې ختم کړي نو اسې فقط جنجال که دوی خپل هم جوړ کړي بهانه مسلمانانو ته یو په یو طریقه یو طریقه باندې باید ووهل شي او د منځه ولاړ شي
سړي دغه فشارونو له لارې آیا دوی نه غواړي چې پاکستان باندې د حملې لاره برابره کړي
ګوره زه به تاته یو خبره وکړم که چېرته امریکایان داسې غواړي چې په منطقه کې امن راوستلی نو په دې لس کلو کې به افغانستان کې راوستل امن دوی خراب کړ او وجه چې دا قصدي او عمدي ده دوی ځکه دا کار کوي چې که دلته امن راغی هلته امن راغی خو نور خلق ورته ویځئ که نه نو تاسې دلته څه کوئ چې زمونږ په کوڅو کې ګرځئ 200 متره چې زه مخکې روان یې زه در پسې راتلی نه شم ګورم موټر کې یو زنانه پرته وي هغه تکلیف لري زمریز پکې پروت وي شفاخانې ته ضرورت لري دی که د سګرټو وخت هم راغی چې ودرېدل نر څوک دی چې په هغه لاره کې تیر شي تاسې نه یې نه چې ورغلي ودي دي په مرمۍ دي ودي نو خلق ورسره ټول په تنګ دي د خلقو کورونه تالاشي نیمه شپه لاړ شه هلیکوفتر دی یو سړي په بام کې نه وه ابا څه حالی په هغه د خټو کور کې لندې به څه حالی د غربس و دربس به دې څونه تاثیر لري او په روحیاتو د ماشومانو او د سیاسرو زنانو به څه مګر که چیرته دلته امن راغی خلق ورته دا اوس په دغې ناامنۍ کې د افغانستان 95% خلق یو دا نه مرکز خلق دي دلته ناست دي دوی چې دا حال ګوري ځکه چې اکثره په دې بیروني عملیاتو کې د مرکز خلق یو څه ضرر مومي دي که شک نشته دی چې متضرر کیږي اما په اطرافو کې خلق د دوی نه متضرر کیږي اطرافو کې خلق ټول د خارجانو نه متضرر دي نو 95% خلق چې زه څومره د خلقو سره د افغانستان په ټولو ولایاتو کې تماس لرم هیڅوک د دوی په حضور باندې راځي نه اول دغه زه چې مخکې ناست یم ولاکه نیمه ثانیه په حضور باندې راځي ټول په تاوان ده د ایمان په تاوان هم ده د وطن په تاوان هم ده نو دوی غواړي چې همدغه سي جنجال موجود دي او یو حکومت ناست دي او د هغې نه وروسته هغوی ورته دوی چې وځي هغوی وایي نه صاحب مه وځئ چې موږ تبا شولو هغه څوک چې ویریږي هغه هم وایي نه صاحب مه وځئ چې تبا شو یو څه خلقو نورو کې میره واچوو هغه هم وایي مه وځئ صاحب چې تبا شو ښه صاحبانو چې دا دلته استئ نو کومه موږ په ارامه پاتې یو موږ خو ستاسې په موجودیت کې هم تبا شولو تاسې تبا کړلو دا اوس څنګه کوئ لکه مخکې چې اتمر صاحب اشاره وکړله د اسامه بن لادن په رابطه باندې خو په پاکستان کې په شهادت ورسېد زدا پختنه کوم چې لس کاله تا دا وطن کې دا خلق مرکل دي تاوان څوک ورکی دی ولست دا ولی تخراغه لپم دغه نامه وې دا سړی ماتراک دلته یو نظام مو وخت رنګ دي که هر څه دي خراب کړ وطن دیم پر کروزو په دیزی کټر باندې بمبارو ووشتل نو مهرباني وکوس دا تاوان خوراک سړی خالته ووت
ډیر مننه حاجی صاحب تاسو ویل چې امریکایانو ته اصلا د افغانستان خلک هیڅ اهمیت نه لري او دوی غواړي چې په سیمه کې نه امني جوړ کړي په خپل ګټه باندې اتمر صاحب که چیرې رښتیا هم پاکستان باندې دوی د فشارونه راوړي او د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګل شي د دغو ترنګلو اړیکو اغیز په افغانستان باندې سوي
مننه زه په دې باور نه یم چې امریکا د پاکستان باندې دومره فشار راوړي چې د امریکا او پاکستان وضعیت ترنګلی شي او هغه په افغانستان باندې اغیز وکړي امریکا ټول نړۍ بې ثباته غواړي تاسو په عربي هیوادونو کې وګورئ زه په دې فکر کې نه یم چې مثلا اوسنی مبارک یو دیموکرات نه و یا مثلا په تونس کې په مصر کې په لیبیا کې یا همدغسې په سوریه کې یا په ځینو نورو هیوادونو کې کوم دا سونامي چې را روان دی دې سره غرب ځکه کومک کوي چې دا بې ثباته شي ثبات خواته لاړ نه شي او څومره چې نړۍ بې ثباته کېږي هغوی دې نه استفاده کوي تاسو وګورئ د پاکستان ثبات د دیرش کالو شل کالو نه مخکې اوس ډېر بې ثباته دی ځکه دغه ډلې چې هلته موجود دي دغه کشمکش چې موجود دی دغه د تروریزم بانه چې دی دغه په افغانستان کې جګړه چې دی دغه قومي حرکتونه چې په پاکستان کې دي دا پښتونخوا ده دا سند شو دا بلوچستان شو د بلوچستان حرکت تاسې وګورئ د پښتنو حرکت وګورئ او د سند حرکتونه وګورئ زه په دې باور یم چې څومره چې اسلامي نړۍ بې ثباته کېږي څومره چې سیمه بې ثباته کېږي دې کې غربیان او امریکایان خپل ګټې ویني او زه په دې باور یم چې سیمه همدغه خواته ځي دغه غږونه زمونږ د هیواد نه هم راوځي څوک یې فدرال کوي او څوک یې په شرق و غرب تقسیموي څوک یې په شمال جنوب تقسیموي دغه غږونه دي چې هلته دوی په اصطلاح کسان لري چې دوی ته وایي چې دا غږونه وباسي او دا چې نړیوال غربیان افغانستان سیمې نه څه شی غواړي دا تر اوسه پورې ډېر یو ګونګ مچول سوال دی په دې باندې زه خپله خو نه پوهېږم شاید چې ډېر کسان په دې باندې پوه نه شي نو هغوی غواړي چې هغه موخې ته زه داسې فکر کوم امریکا سیمه داسې ګوري او داسې غواړي چې پس له 50 کاله دا 50 کاله دا 40 کاله به هم داسې خراب وګډوډي او پس له 40 کاله به امریکا خپل هغه اهداف ته رسېدلې وي چې دی اوس غواړي
اتمر سي پاکستان ولې غواړي چې د تروریزم زالې یا حقاني شبکه سپورټ کوي ملاتړ وکړي
تاسو وګورئ پاکستان یو خبره ده یو متل ده وایي چې خان نوکر داشت او نوکر او نوکر داشت ها دا خبره ده چې پاکستان خود امریکا نوکر خوشو اوس د غواړي چې خپل سیمه کې د یو خاني
یعنی تاسو پاکستان د امریکا د لاس اعلی بولئ
بالکل تاسو زداس وایم چې پاکستان یو حرکت هم د امریکا پر ضد نشي کولای هغه استخبارات مولا نشي کولای دا ټول خبره چې دوی په مطبوعاتو کې کله کله داسې غږونه وځي چې موږ د دوی اکمالتي لاره بنده وو چې دا کوو چې هغه کوو دا ټول هغه خبرې سیاسي خبرې دي زه فکر کوم چې دا د خلکو ذهنونو ته تغییر ورکول دي زه په دې باور یم چې امریکا په سیمه کې شتونه لري دا چې نه نوزی که دا سبا وزی دا پیمان استراتیجیک دی زه په دې باور یم چې دا به په منطقه کې حضور لري طویل المدت به دلته پاتې شي تر څو چې خپل هغه اهداف ته ورسیږي دلته د چین اقتصادي بازار دی دلته ایران اټومي شوی دی دلته پاکستان او هندوستان لانجه دی دلته آسیا معنا د انرژي منابع دي دا هغه خبره ده چې امریکایي سیمې ته راکش کړی که نه امریکایان زه په دې باور یم چې که د ډیموکراسي د پولي کېدو یا د بشري عواطفو د مرستې دپاره وای په افغانستان کې ډېر پخوا وختونه هم ډېر هم قاطي راغلی او هم ظلمونه ډېر روان و د دې حالت نه ډېر ظلم روان و په افغانستان کې زه په دې عقیده یم چې امریکایانو حتی په ملل متحد کې هم داسې کوم غږ نه دی پورته کړی چې هغوی افغانانو سره د ډیموکراسي په لاره کې مرسته وکړي یا مثلا د انساني بشری کومکونو که په تیر تاریخ کې تاسو وګورئ افغانانو څو ځلي امریکانو ته دا پیشنهاد وکړ چې موږ د روسانو وژغورئ موږ هغه ستراتیژیک پیمان ته سره هغه وخت کې 50 کاله 40 کاله مخکې هغه د وخت شاهي رژیم او د داود خان رژیم دوی غوښت امریکانو لیکن امریکا هغه لاس رد کړ او هغه ته مرسته ونه کړه
اتمر صاحب ډیر مننه اری صاحب د پروګرام هم ورستی چې بده کراسو دته چې دغه فشار نه چې تاسو د امریکا له خوا پر پاکستان سمبولیک وبلل دغه سمبولیک فشار نه پر پاکستان څومره تاثیر وکړي آیا پاکستان به اختیار هم د حقانی شبکې په وړاندې اقدام وکړي او هغه بل منځ یوسي
ګوري تاسو د پاکستان اظهارات یو ګوري او غوی خپل داوا کوي لکه اتمر صاحب چې د کراچۍ کې جړل وشي هغه په منګړی هغه وای زما په جنوبی وزیرستان کې چې دا دومره واقعیت پیښ شول داخله خیر څو دی دا افغانستان را لیږوره دا یو پیچیده معامله ده چې سړی په دې باندې نه پوهیږي اصلا پاکستان په خپل د امریکایانو یو متحد ده او دغه لارې دواړو طرفو جوړې کړې دي چې مسلمانان خندم کې ما مخکې ته خبره خلاص کړې دي باندې د بحث ضرورت نشته زه تاته دا وایم ګوره دا راشه دا د خپل کور غم وخوره د خپل کور کې چې ناس خلک ایران رئیس جمهور راځي پارک کې درېږي دلته امریکا ته کنځاک منګ درې جمهور پڅان کې زما په کور کې لګیا دی کنځاک افغانستان د امریکا ځان متحد ګڼي یار دي د سوري ننور وای زما شپه نه تیریږي استاد سی وګوري پرون کانفرنس یا بل ورس څوک په کتلی او چا حضور درلود هغه خلک ټول دلته په دې نظام کې مناستي او دا کانفرنس په کومه مخه جوړ شو دی نن تاسو خبر یاست دا په ضد امریکا جوړو دغه خلک زدي توام چې ښه التزی ګوراسي کار کوي دلته راځي په نظام کې ټول چوکي او مقام تانی ولاده وای په صدې مم کومه پارلمان تانی ولاده وزه تاسو ما کته چیرته اړتیا سره د خبرې تو وفادار چې خارجان موجود دي نظام خپل اول بخیر او بس ته به کې ولې ناست دلته د نظام قوت ته ناست نظام ټول چوکي وي اوسم کمی دي دا چوکي مکپاتې د دوه وزیران مکپاتې دي پنځ چوکي وزارت او نمې فهم یک معاونت در سختار نظام دا خبرې کوي او دلته بیا کېنی هم هم دغه خلک ټول تل ناست زما عرض ده چې اصلا په افغانستان کې چې تر څو پوري خارجی قوا ویدا خو زوایم لکه اتمر صاحب چې ویلي چې دا به تر مدت ډیر وخت پورې پاتې دي کې هیڅ شک نشته دوی په دې مخوراغ دي په دې ډیر کلونه سرمایه گذاری کړي مګر هم دام ګورې رنه کوي چې تر څو پورې دا خل دلته موجوده جنگ بم په قرار نشي دا وضعیت به روان وي دا ویني به تویږي او دا قصه هم د سیز نو اخر والله اعلم الله خپيږي مونږ وایو چې د افغانستان قضیه د خارجانو راتک چې کوم ټارګټ اسامه بن لادن خلاص شو دی ووزی سید دا په یو ورځ کې نو وزي چې سبا زه تم چې بستر دې بار ک په یو سات کې وزه لس کلو کې راغله سړی په یو سات کې امکان نه لري مګر هم دلته په کار دی چې د سیو سیستم جوړ شي چې هغه په اجتماعي عدالت باندې برقرار یا هغه کې انصاف یا هغه کې غلا نه وي یا هغه کې رشوت نه وي یا هغه کې ظلم نه وي یا هغه کې چور نه وي چپاول نه یو سیستم جوړ شي چې لا اقل دې قضیه ته د حل لار پیدا کړي د افغانستان قضایا په ټول د تاریخ کې خارجانو نه حل کړی تر څو چې خپل افغانان ناس نه اوس دغه حالت د افغانان نه خستل شوی دی د حکومت ځې اعتبار وکم کوم شی پکې په اسلام برابر دی او کوم پکې په قانون او په چوکاټ دغه قانون چې د طالبانو ته راشه ما سره ومنه ترته ته خپل منلای ته چې یو شی نه منې په ما یې څنګه منې مو خبره ده چې اصلا دلته من دغه څلور جملې وایو او دا زه په اخر کې وایم خدای دې وکړي چې تاسو نه شرکی یو دا وایي چې خارجان وخت پوره د ټارګټ دی وزي په خپل ضرب لاجل خو تر کوم وخت پورې چې د دې شخصي زندانونه د دې وجنې د دې کورته لاشي کول او د دې خپل سر عملیات دا دې مهار شي دلته یو لکه څو زره وردو د دوی سبا وي منګ انتقال دو قدرت کو انتقال دو قدرت او صلاحيت چې ته اخلي او د امنیت انتقال کینو بیا دا څه ضرورت چې ته د خلکو کورته لګي او خلک په تلاش کې خو ته لاړ شکان درېمه خبره زمنګ دا چې په دې نظام کې چې دا کم مافیایي حلقات دي او ټول نظام په دنیا کې د فساد په قطار کې ټول دنیا کې په دوه مکرخه کې واقع کړه دا د خلکو سره د هم حساب وشي او صحیح سیستم دی جوړ شي او اخیری خبره چې څلور مزه کومه غدا چې هر هغه سیستم چې دلته راځي زمونږ باید د گاونډیانو سره خپل خط معلوم کی زه دې ته حیرانم هم چې وو چې مداخله کوي هم حالت په شوروانه استي امر نه جب خرڅ خلو دا څه معنا لري دا کوم سیاست ده نو د خلکو سره خپل خط معلوم کا بل مثال عمل ورسره وکا نو بیا به آلته په افغانستان کې ریښتیا سره هم سیستم راشي هم به اداره راشي هم عدالت شي په دې فاسد نظام او خپل یو کله سپیرل ته ویږي آلته د پیسو درک پیدا کی کلهل ته ویږي آلته د پیسو درک بیا د خپل ته شکایت هم کوي بیا اخواته د خارجانو مخ هم نشینی ولا اغه نم جاړي په جړا دي خپل دې ته نه جاړي خپل قانون خپل لګات مال کړي نور ته وی منه نو ته خدای چې یو شی ته خپل نه کوي او بیا ما ته وای دا ته وکدا په کم قانون په کم انصاف ته دا خبره کوي
اجي سي بیره مننه زموږ وخت بيخي کم دی فقط ورسي پختنه اتمر صاحب تر ازات مر صاحب تاسو دواړو د بحث نه ماده سي نتیجه وخت چې تاسو ویل چې امریکا او پاکستان دواړه متحد دي او دغه متحدوالي زیان افغانستان ته متوجه دي په دغه سي حالت کې افغانستان ته څه کول پکار دي افغانستان ته د حل لارې سدي
منګه دا سي وای چې افغانستان یو سي رهبري یو معقول استراتیجی یو پالیسی باید ولری ز مثالونه ډیر دي چې په نړۍ کې هغه سي رهبران تیر شوی دي چې هغه د دغه سي مشکلات نه خپل وطن ژغورلای دی. خپل افغانان په تیر وختونو کې دغه استعداد درلودلای دی، تر څو چې دغه استعداد په خپل افغانانو کې پیدا نشي چې دوی خپل ملي منافع او خپل ملي ګټې ونه پیژني او د هغه نه څارنه ساتنه او دفاع ونه کړي، په دغه قوتونو یا په دغه حالت کې موږ نشو کولای چې دې چیلنجونو ته مقابله وکړو.
ډیر مننه زموږ د دیونی بحث همدلته پای ته ورسید. د ولسی جرګې پخوانی غړی حاجی صاحب فرید او سیاسي کارپوه محمد اسحاق اتمر له تاسو نه ډیر مننه کوم. آباد.
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ. د خپل ژوند د هیګنې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لالارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوسټي آدرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.